السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمه خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. 19 پروګرام مشالونه هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وایي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کراچۍ د امنیتي حالاتو څېړلو لپاره د سند صوبایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د اپوزیشن ګوندونو د سخت تنقید سربېره د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حقانی مدرسې سره مالی مرسته ښه کار بللې دی او افغان چارواکي وایي شام ته د جګړې لپاره د افغانانو د ورتګ مخنیوي لپاره سخت کوششونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رینجرز وکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د پوځ په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د پاکستان د کورنو چارو وزیر د استخباراتي ادارې ISI د مشر د سند گورنر او وزیر اعلی سره هم ملاقات کړی دی او د غلطۍ پر امنیتي مسایلو سره خبرې کړي. نوموړي په داسې مهال کراچۍ کې دغه ملاقاتونه کړي چې د روسیو کې د سند د های کورټ چیف جسټس زوی تختول شوی او مشهور قوال امجد صابری وژل شوی و. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړی. عمران خان پرون پېښور کې خبرلان ته وویل
سارے مدرسوں نے اور
یہی مولانا سمیع الحق دی وای دا مولانا سمیع الحق په شمول ټولو مدرسو د پرویز مشرف په وخت کې لاغو پیسو اخیستو انکار کړو چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره ورکول کیدی. اوس دوی پر موږ باور لري نو ځکه یې را سره اصلاحات منلې دي. دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبره ده.
بڑی خوشاین چیز ہے پاکستان کے لیے.
خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانی مدرسه به د پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. د یادونې ده چې عمران خان سمو د وړاندې خبریالانو سره خبرو کې افغانستان کې د طالبانو جنگ روا کار بللی و. د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو روحاني پلار بولي او له دې ځایه د طالبانو ګڼ مشران فارغ شوي هم دي. نن په جنوبی وزیرستان اف آر ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فتح سیکرټریټ ویند عقیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته د دې معذورونکي وایرس د مخنیوي واکسین کیږي. دا کمپاین تر هغې وروسته پیل شوی چې تیر هفته ډیر اسماعیل خان کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی و. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسي عملیاتو کې 19 وسلوال وژلې دي. د دې ولایت ویاند اتوله خوګڼي نن مشال ریډیو ته وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 101 داعش وسلوال له منځه وړل شوي چې اکثره یې پاکستانیان دي. تیره ورځ د کوټ ولسوالۍ خلکو مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دوی کورونه ورسوځولي دي. دوی له افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې له دغه وسلوالو دې دوی خلاص کړي. تر اوسه پورې وسلوالو ډلو د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان دولت د مهاجرینو د حقونو خوندیتوب او د دوی د حقونو رعایت لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری سره په تماس کې شوی او د موضوع حل لپاره په ګډه کار کوي.
یاد دیوی چې د شام د انقلابی ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو لیک استولې او ته غوښتي دي چې د شامی رژیم په پلوي د غهواد ته تلونکو افغانانو مخه دی ونیسي. د ریپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د برتانی د خزانه وزیر جورج اوزبرن وای ملکی له اروپایی ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رائے د ورکولو وروسته د کیدونکو اغیز لپاره تیار و. نوموړی نن وویل چې د برتانیا د سرکاري بانک د مشر د یورپی یونین هیوادونو د خزانه وزیرانو نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف مشر او د امریکې د خزانه وزیر سره خبرې کړې دي. دغه په وینا کې ضرورت و نو برتانیا د مالی بحران په وړاندې ښه پلانونه لري. تیر هفته شوی ټول پښتنه یا ریفرنډم کې برتانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. تر هغې وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانوي پیسو پاونډ قیمت کم شوی دی. په مشرقي لبنان کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د حزب الله المنار ټلویزیون نن خبر ورکړ چې ګڼو ځانمرګو برید کوونکو د شام پولې ته نږدې د لبنان په قا کلي کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. د قا ښاروال لبنان غږ رډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دي او په ټپیانو کې درې لبناني سرتېري شامل دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په برید کې څوک لاس لري. په شام کې د حزب الله ډلې شیعه سخت دریزي وسلوال د ولسمشر بشار الاسد په پلوۍ جنګیږي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د تیر اونۍ د هغې خونړۍ حملې ذمهوري منلې چې په اردني سرتېرو شوې وه. ځینو سرچینو چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي په داعش پورې تړلې عامه خبري اژانس سپرون وویل چې هغه حمله د داعش ډلې د یوه جنګیالي لخوا شوې وه. تیرې سه شنبې په ورځ په یوه موټر بم چاودنه کې د اردن ګنډ سرحدي ساتونکي ووژل شول. له چاودېدونکو موادو ډک موټر په لرې پرتو سیمو کې پروت د شامي کډوالو یو کم سره نږدې وچاودېد. دغه سیمه د اردن شام او عراق پولې ته نږدې پرته ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د بشیر ګواښنه واورېدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې د پاکستان د پوځ مشر او ځینو نورو چارواکو د کراچۍ ښار دوره کړې.
د آرمی چیف د ویزټ نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزي چې دی هغه به راځي.
په فاټا کې د بنیادي اسانتیاو د غوښتنې لپاره قبایلو په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
موږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ هم نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلي کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته.
او نیس پروګرام مشالونه کې به د باچا خان خدای خدمتګار تحریک په اړه واوره.
د قومي شعور دپاره او د سماجي انصاف دپاره واحد لار ماته عمر ښکاري کوم چې خدای خدمتګار تحریک د نن نه اصل اتیا کاله مخکې شروع کړې وه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوري اوس ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ د کورونا چارو د مرکزی وزیر چودري نثار علي خان، د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر او د کامی سلامتیا د سلاکار ناصر جنجوا تر څنګ د کراچۍ ښار دوره وکړه او ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بېل سخنډه جاری وساتي. دا چې په دې اړه کارپوهان سوای د محمد عمران په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودري نثار علي خان، د ISI مشر لیفټننت جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړي چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلی شي. د ISPR خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړی شوي دي چې له کبله دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې تر څنګ د سند هایکورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اونۍ وړاندې باندې تختولې شوې چې لتر دې د مې هسپتا نه لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبريال او شنون کې نوید حسین وای چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعہ یو غونډه کې ګډون کړو چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وي.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزټ د مخ کې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی چې هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف سره هغه خبرې کړې وي سیکورټی او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعہ باندې پرائم منسٹر ہاؤس کې. او هغه کې فیصله دا شوې چې کراچۍ کې چې کوم آپریشن دی هغه کې به تیزی راولي.
نوید حسین وایي چې د فوج سر لخکر او نورو چارواکو د کراچۍ د دورې وروسته داسې معلومیږي چې ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به نور هم تیزی راځي.
د آرمی چیف وزټ نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي. او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس
دا ذکر دا چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی. ولې 13 ونې کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابری د وژنې وروسته د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکه شروع شوې وي چې وروسته د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړي او ولسته دا باور ورکړي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید دعوه کړې چې د پاکستان فوج د 90% ترهګر لمین سره وړلی دي او باقي 10% به هم زر ختم کړي. دا چې د پرویز رشید دغه د ترهګرۍ د ختمولو داوی څومره په حقیقت مبني دي د مجید بابر په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستانی اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډیره حدا ختم کړي. دا چې دا خو د حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایرا وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کیدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کیدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو قربانیانو نه انکار نه شي کیدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کیږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کیدو کې پکار دي. د هغې لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خوا د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدي خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای، دا 90% دا مونږ د دریو کالو نه اورو کنه. او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شوې دي، دا کالو چې وای 90% کلیر شو او باقي به زرو شي. د دې څه مطلب دی؟ او زما څو پورې پالیسۍ چې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندیده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې دپاره به اول کلیرلي ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفټ شوې. موږ وکتل چې ریسنټلي هم چې د پالیسي شفټ مې ده شوې، اسلام آباد کې کناو ګرځېدلي دي د بینک آوټ سیټ. او موږ ګورو چې دهشتګرد چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي.
اخوا په لاهور کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د د ختمېدو په اړه د نوی یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلې کېدای شي، خو د سختدري د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
اگر تو آپ نارتھ وزیرستان کی بات کریں تب تو آپ کہہ سکتے ہیں
کچری د شمالی وزیرستان خبره کوي، نو دغه سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځینو او بیسونه ختم کړل. خو د نور پاکستان خبره وکړو، نو ترهګر سختدریزه او د دوی ډلې موجود دي. دا خبره ټیک ده چې دغه پوزي عملیاتو سره د دوی لګ مخنیوي شوې ده، د عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلې ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې، خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لوی داوا زما نه ده خیال چې یو آزاد فکر څېړنکار دی دې داوی سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره ده. په دې اړه د دوه مخې تګلارې نه مخکې څه ګټې شوې او نه به بیا وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په یو مقاله کې په دې ملکي په سختري سره باس شوې ده. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې څه ډول یو سختري سي فکر ټولنې ته زیان رسوي او دا غوګونو خاموشه کولو سبب ګرځي، کوم چې د مینې او برداشت پیغام خوروي. بریوال کاکړ یې درته نور تفصیل وړاندې کوي.
ډان روزپانه د دې مقالې فایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکو کوي چې تیره اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژه. روزپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس وو او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوالو. د روزپانه په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکی پر ضد به د امجد صابری پیغام نمري. خو روزپانی د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سختدریزۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. روزپانه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوي ایسوي مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي، خو د ورسپانې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورسپانه په پاکستانی ټولنه کې د سختدریزۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللی دی. د مقالې په وینا د دې اشتیار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورسپانې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکې څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان روزپانه لیکي په پاکستان کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوز لخوا په ګډه له جوړ شوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه شوې ده. خو د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه دا سختدریزۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی د دارالعلوم حقانیه لپاره د فنډز د منظورولو مقصد د مدرسې ستکونکي په کامی دایره کې راوستل دي. نوموړي ویلی دی دا ګام د مدرسو د اصلاحاتو یو برخه ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پرون ماخام وزیر لاہور پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قومي دایرې ته راولي. زه درته خپل پالیسی ویم، دویش لکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اته لکه ماشومان په انګریزی میډیم سکولونو کې زده کړه کوي او د انګریزی میډیم دغه سکولونو ته هغه بچی ځي د چا چې پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریبو خلقو بچی راځي. نو زموږ د حکومت دغه کاره پالیسی ده چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قومي دارې ته راولو. نوموړي زیاته کړه چې را تر هغه پس د قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړی شي. او یاد ساتي دا د نیشنل اکشن پلان برخه هم ده چې د مدرسو اصلاحات وکړو. زه تاسو ته یو خبره په ډاګه کړم، داعش چې کوم نړیوال دا وسلوال تنظیم دی، کوم خلک چې د ټول یورپا زی او په هغه کې شاملېږي، هغه خلق دي چې هغه لپامه غورځول شوي دي یا معاشره کوم خلقو ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلقو ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غورځول شي، هغوی سخت دریځې اړخ ته مخه کوي. د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې پنوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی ده چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا حکومت د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې په لومړي وار د یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره فنډس په مختص کولو لوجه د سخت نیوکو لاندې راغلي دي. ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یو مخصوص مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. ځینې شنونکي بیا وایي چې دا سیاسي فیصله ده خو صوبایي حکومت د دې فیصلې دفاع کړې ده. نور تفصیل د ګل ایاس په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله سوزی وای چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوې دي.
کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او درمان اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه کېدی شي بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده دغه هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کول غواړي. بلخو عوامي نشتل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نشتل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
دا چې کوم دی 10 کروڑ دا د پبلک ټیکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکو چې کوم خلا وای چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتی دي او د هغه لینک سي دي سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 10% کټوتی شوی او ترقیاتی پانګې هم رقم کړل شوی دي خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نو موړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې خلاف دی. کارپور ایم الله یوسفزی هم دا دریز لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزی حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومت نه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا نو پکار دی چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني، حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار دی چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړې او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 10 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر 1 دې ته چې د مسکې پیسې نه ملي او د دې دوه حکومتونو کې، او بل دې خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4500 5000 پوری ماشومان سبا کوي. نو دې د وجهې سب سره ریکوایرمنټ هم دې ډېر زیات دی، نو دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې ملي. دې له موږ دا نغد پیسې نه ورکو، دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نغد پیسې ورکړي شوي دي. اجي په خپل مرده چې څه کول نه وکول خو دې مدرسې ته به نغد پیسې نه ورکړي کیږي. دا به د حکومت په طریقې کار باندې پیسې لګي چې رسه سزونه جوړې دي دا به ډسکشن کیږي.
صوبایي وزیر زیاته کړ چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي، خو شنن کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو، او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او غواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سویسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو اوسیدونکو له روژې وړاندې په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د اختر پر ورځ به هم احتجاج کوي. احتجاج کوونکي شکایت کوي چې د روژې په میاشت کې د احتجاج باوجود هم چارواکو ترې د ستونزو په اړه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د سلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکي اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړا کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره دخل ناستې د دې مسله سده اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ول صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال ونه چې کوم پرویډ هغه طالبان ورن کړی نو الله تعلیم و د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنټ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمرجنس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د مومندوی جنسې د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي لوجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شوي او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یې خاورې کې ټوله ورځ لوبې وکړي وکړي بس بله راشي بس شپې ته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل په سلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاري ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره څنګه جوړې کول. تم تاسو زمونږ ریپورټونه او لوستل شي کتل شي او پایم خپل رائے راکول شي. او اوس په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواخ نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رنجر ځواکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. هغه په داسې مهال کراچۍ ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د سند د های کورټ چیف جسټس زوی تختول شوی او مشهور قوال امجد صابری وژل شوی و. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپیو د ورکولو دفاع کړې ده، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانی مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاروي. نن په جنوبی وزیرستان فارټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فارټا سیکرټریټ ویند عقیل احمد نن مشال ریډیو وویل چې دې کمپاین کې به له 50 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسې عملیاتو کې 19 وسلوال وژل دي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې کوټ ولسوالۍ او سره څیرنې سیمې له داعش وسلوالو پاک کړي. د برتانیې د خزانې وزیر جورج اوزبرن وایي ملک یې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رایې د ورکولو وروسته د کیدونکي اغیز لپاره تیار و. تیر هفته شوې ټول پوښتنه یا ریفرنډم کې برتانویانو پرېکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. تر هغې وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانیې پیسې پاوند قیمت کم شوی دی او په مشرقي لبنان کې په یو ځانمر برید کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي.
لن خبرینه د بشیر ګواخ نووریدل. اوریدونکو سو په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپان خپل اداریې کې لیک چې په پاکستان کې لیوی مدیره سي په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلي تورونه لګي او په دې لړکی بیا د احتساب غوښتنه هم شوي او سوسو واره د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغې باوجود هم په درغلیو قابو ونه موندلې شو. د ادارې په وینا چې د ضیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی و چې د انتخاباتو لومړی دې احتساب کولی شي. همدارنګ د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړ کړی شوې وه، خو د هغې هم څو ګټورې نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. اداریا اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو بهشکه چې یو رنګ احتساب پکار دی، خو دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې دا کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپیو امداد ورکولو په معامله باندې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپیو اوازې د یوې مدرسې لپاره بیلول بې انصافي ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادې مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړی شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړی شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي. نو آیا په صوبه کې د نور مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې دراوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړې شو؟ ادریا اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوه، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز رسپانلی کې پروان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنس د دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برامداتو کې کمی او له دا هیواده پاکستان ته په درامداتو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا رسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدیدی ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومند وایي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوته او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پیښور کې د کسٹم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هیواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستان پاکستان ته راوړل شوي وو، خو دروان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتې. د تورخم او کرم ایجنسی د لارې افغانستان ته په کېدونکو تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لیست کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر بارک اوباما انتظامی یو مشر چارواکي ویلي چې دا هر څه وروستو له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکای ولسمشر بارک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروستو په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چارواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټیکنالوژۍ مارکیټ ته رسائی پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټیکنالوژۍ ته رسائی نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامدار بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیرایني، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال لیډیو تاسو سره په فلوجا خار کې د عراقي سواکونو د عملیاتو کمانډان د داعش ډلې لول کې د دې خار د بشپړې آزادۍ خبر ورکړې. د دې خبر لخبرې دو سره سم د عراق وزیر اعظم فلوجي خار ته ورسېد او لته خلکو غوښتل چې په دې مناسبت د خوشاله جشنونه جوړ کړي. عراقي سواکونه وايي د فلوجي خار په عملیاتو کې د داعش ډلې 1300 وسلوالو شل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نورو.
روس تلدی چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي خار هغه برخه هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي. صدر اعظم حیدر علي عبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالي جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوزي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجه ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجه د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1300 داعشیان وژل شوي. شیا ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي عبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي عبادی وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجه ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو تا سهار اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د هند د نیو ډیلی ښار د یو خدایي خدمتګار فیصل خان په اړه معلومات شریکو چې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک بیا راژوندې کړي دي. د خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیری جوړه کړي ده.
ستړې مشه اوریدونکو شاهین بنیری ما او د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په تیرو خبرونو کې تاسو د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د زنو نوموړو مشرانو په اړه واوریدل. د نن په خبرونه کې در سره د هند د ډیلی ښار د یو خدای خدمتګار فیصل خان په اړه معلومات شریکو چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک بیا راژوندې کړی دی. د هند د ډیلی ښار سلویخ کلن فیصل خان په خټه پښتون دی او مشران ډیر مودوړان دي. د پښتونخوا د تیرانا هند تکړه شوی دی. هغه د علیګړ پوهنتون د قانون زده کړې کړې دي او د تیرې سمودینه د ولسی خیر خیګړې کارونه کوي. فیصل خان د قران پوه هم لري او د نورو مذهبونو د مقدسو کتابونو هم 15 وخته مونږ کوي او غواړي چې د خپل هلو زلو لارې د اسلام د امن او مینې پیغام خور کړي. مسلمانان د سغدریزه او تشدد د لارې راواړوي او هغوی د تعلیم او مکالمې لارې د خپل ځان او نور انسانانو خدمت ته آماده کی. د دغه مرام تر لاسه کولو لپاره د عدم تشدد د نوموړي لارښود او مبارز خان عبدالغفار خان لار غوره کړې ده. هغه په 2011 کال کې د جنوري په میاشت کې د باچا خان د تلین په ورځ د خپل ځونو ملګرو په مرسته د باچا خان خدای خدمتګار تحریک بیا را ژوندی کړ. د تحریک د پیل پاړه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت فیصل خان ویل،
2008 میں میں نے پہلی بار ایک میٹنگ بلائی دلی میں، جس میں قریب 2008 کی ما دخپلو ملگرو رومبنی غنڈا پنوی دلی کے جوڑا کڑے وا پدغ غنڈا کی د ټول ہندوستان د دولس سوبونا 15 ملگرو برخا خستے وا نمون ہلتا دا پری کڑو کڑا چ یو کمپین شروع کڑو بیا مونگا د ہندوستان ہری صوبے تلاڑو او دغلتا چ کوم د گاندھی جی مینوال او نور کومی لوی لوی د سماجی کارونو تنظیمون دی او چ کوم اسلامی تحریکونا او اداری دی هغوی سره هم مونږ دا خبره شریک کړه او چې زمونږ کوم دا د 15 ملګرو یو ډله وا هغوی به کار کولو او خپل خبره به خپل هم خیال ملګرو تر سواله. د 2010 کال د اکتوبر په میاش کې مونږ بیا د سلويخت ملګرو یو د رابطي کمیټه جوړ کړه. په دغه کمیټه کې صرف مسلمانان نه دي، بلکې په دغه کمیټه کې د نورو مذهبونو خلک هم شته. د دې کمپاین لمخه د ګاندی جی سکل مسای تارا ګاندی 500 وګړو ته د خدای خدمتګار تحریک غړیتوب ورکړو او بیا د غړو نه تارا ګاندی د خدای خدمتګار تحریک چکم اصلي سوګند پاڼه وا په هغه تری په هغه ځای کې سوګند واخستو چکم ځای کې مهاتما ګاندی وجلې شوی او اوس په مونږ په ټول هندوستان کې داسې یو کمپاین شروع کوو او بیا به یو کامی غونډه په دلی کې رابلو. مونږ غواړو چې په دې کې زمونږ د پاکستان ملګري هم برخه واخلي. مونږ دوی سره اړیکې ټینګې کړې دي.
د هغه کورنۍ د هند په اتر پردیش کې خپل جیداد او کور لري. هم دغه وجه ده چې فیصل خان هیڅ قسم ملازمت نه کوي او ځانې د انسانانو خدمت او د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د مینې او امن د جذبو د قوي کولو لپاره وقف کړی دی. فیصل خان وایي د انسانانو د خیر ښېګڼې لپاره هغه الهام د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او د هغه د عملی ژوند نه اخیستی دی.
میں بہت دنوں سے سول سوسائٹی کے ساتھ یہاں ہندوستان میں الگ الگ جو گروپس ہیں سماج کے لیے کام
کر رہے ہیں زد ڈیرو مدورا ہسی پہ ہندوستان کے ہغه تنظیمونو سره کار کوما چې د ټولنې د خیر خیګړې لپاره کار کوي او زه د یو داسې شخصیت په لټون کې وما چې په هغه کې دوه خوبیانې وي، لکه چې باچا خان چې خپل لوري د زده کړو لپاره لندن ته هم لیږلا او په عقیده یو کلک مسلمان هم. دلته په هند کې چې کوم مسلمانان دي نو هغوی شرابونه هم سکي، نور نشې هم کوي او د اسلام لارې بالکل پریخي ده، او یا هغه چې څوک د اسلام خبره کوي نو بیا هغه د ټولنې نورو اړخونو نه انکار کوي. چې کله ما د سرحدي ګاندی یعنی باچا خان د شخصیت په اړه ولستل نو هغه راته یو رښتونی مسلمان او یو رښتونی انسان ښکارا شو. نو یو داسې رښتونی مسلمان چې د حق خبره کوي، د انصاف او د بشري حقوقو لپاره خبره کوي، او زما په خیال دا یوازې باچا خان او د هغه فلسفه ده چې بشري حقوقو پر بچ کې دیشي. او چې کله ما د هغه د شخصیت پاړه نور ولستل نو ما ته داسې ښکارا شو چې زه اوس خپل مرام ته ورسیدم. او دویمه خبره دا چې د خدای خدمتګار چې کوم اصول دي، زما په خیال هغه د ټولنیز ژوند بنیادی اصول کېدل پکار دي، او کوم یو ډله چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي هغه ل پکار دي چې دا اصول خپل کړي، او کني خپلوي نو بیا دي د ټولنې د خیر ښېګړې د کار نه لاس واخلي. او زما په نظر د خدای خدمتګارۍ تحریک لبیا شروع کېدل ضرور پکار دي.
د دلی والا په نوم یو پاڼې سره د خبرو په وخت فیصل خان ویلي د باچا خان د مبارزې مرام یوازې دا نه و چې د برتانوي راج نه خپلواکي ترلاسه کړي، بلکې هغه غوښتل چې د خپل قام ښځو او سړو له تعلیم ورکړي او هغوی د هر رقم سختدریزه او نفرتونو نه خوندي وساتي. نوموړی وایي که د باچا خان په فکر او فلسفه عمل وشي نو د هندوستان او پاکستان ترمنځ دښمنی هم له منځه تللی شي.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرحدی گاندھی جیسے گاندھی مخالفت کر رہے تھے اور آج ہر
گورا رومبنے خبر دادا چی لکہ سنگ چی سرحدی گاندھی دے خبر پزد و اونن ہر آگا انسان چی امن پسند دے او زڑے پخپل اصلی زائے دے حقا دا منی چی دے دوارو حیوادونو ویش دے ٹول انسانیت لپار زیان منو ہندوانو لپار ہم زیان منو او مسلمانانو لپار ہم او دے دلی پا پخوانی دے ریل گاڑی پا سٹیشن باند چی کل باچا خان ولارو نو مہاتما گاندھی دے حق لاس پخپل لاسونو کی نیولے و او دوارو جڑل او مہاتما گاندھی باچا خان تا پجڑا کی ویلی و چی زتا پاکستان تا زکا لے گما چی پاکستان پا رختونی توگا یو پاک حیوادو گرزی او زبا هم دیر زر پاکستان تا در شما او یو بلا خبرا باچا خان دا دی دوارو حیوادونو ترمینزا دا امن پراخ کولو دا پارا یو پل هم جوڑی دیشی
سرحدی گاندھی برج پہ پل بن سکتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں
فیصل خان وای اگرچہ باچا خان د ہندوستان د مسلمانانو په خاص توګه د پښتنو د خپلواکۍ او پرمختیا لپاره مبارزه کوله خو د هغه فکر د ټوله نړۍ لپاره وو ځکه چې هغه د نفرت تعصب او جګړې پر ضد د انسانانو ترمنځ د مینې او ورورولې خبره کوله نوموړي زیاتوي دا وخت چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د تشدد لړۍ دوام لري باید نوي نسلونه د باچا خان په فکر او فلسفه پوه کړل شي
ایک اچھا انسان وہ پوری انسانیت کا ہوتا ہے گاندھی ہندوستان کے گجرات میں پیدا ہوئے لیکن گاندھی کو
یو خ انسان د ټول انسانیت ملکیت وی مہاتما گاندھی د ہندوستان په گجرات کې زیږیدل او بیا موږ او قتل چې گاندھی د ټول نړۍ ملکیت وګرځیدو او همداسي باچا خان هم د پښتنو په سیمه کې زیږیدل او پښتنو او موږ نن چې دا د خدای خدمتگار او ډله بیا را ژوندې کړی دا د دې مطلب همدا دی چې خ انسانان د هر چا وی هغه د کوم یو کلی د کوم یو قبېلې د کوم یو سیمې یا د کوم یو هیواد سره تعلق لرونکي نوی هغه د هر چا وی او دا زمونږ ډیره بدنصیبی ده په خاصه توګه د ټول هندستان او د هغه خلکو چې ګاندی خپل لار خود منی خو هغه خلکو ته د باچا خان پاړه اډو معلومات ندی ورکړي د داوود ابراهیم غوندې مجرمانو نه خو ټول خلک خبر دي اخبارونو تر ډکتی خو باچا خان نه پیژني او زما په دې یقین دی چې د سرحدي ګاندی پیغام ټول نړۍ تر سوال پکار دي ځکه چې هغه د امن ترور ولای د انسانیت او په صحیح توګه د هر چا د حق منلو پیغام دی یو نیم سل کال مخکې زما پلار نیکه د تیرانا هندستان ته کډه شوی او اوس زه په هند کې ژوند کوم او اوس زه په دې هڅه کې یم چې سرحدی ګاندی ټوله نړۍ او پیژني نن ټوله نړۍ مهاتما ګاندی خو پیژني خو باچا خان نه پیژني او د مهاتما ګاندی ذاتی سیکتر مهادیو دیسای ویلی وو چې د خپل خصوصیات له کبله باچا خان د مهاتما ګاندی نه هم لوړ رتبه لري خو د دې خبرې نړۍ ته هډو معلومات نشته او چکلا نړی ته دا معلومه شي نو سرحدی گاندھی به هم ته ټوله نړی شي لکه څنګه چې مہاتما گاندھی د ټوله نړی دی
سب کې هونګي جیسے آج گاندھی مہاتما گاندھی سب کې
په پېښور کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وای په داسې حال کې چې دا وخت په سیمه کې د ترهګرۍ او تشدد پېښو د خلکو ژوند او مال د خطرو سره مخ کړی دی او د زغم او برداشت جذبی کمزوري شوی دی دا خبر نور هم مهمه شوی دا چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د بیا پیاوړی کولو لپاره کار وشي
د قومي شعور د لپاره او د سماجی انصاف د لپاره او بیا په خصوصي توګه د خلکو د اجتماعي مفادات د لپاره او قومي مفادات د لپاره د حرکت کې راوستلو واحد لار ماته عمره ښکاری کوم چې خدای خدمتگار تحریک د نن نه اصل اتیا کاله مخکې شروع کړې وه د هغې بنیادي مقاصد یا بنیادي طریقه کار دا وه تګلارې دا وه چې خلکو سره په حجرو کې جماعتونو کې پوله پټي کې په ځای کې په سکول کې په مدرسه کې کینی د هغې خبر ووري د هغې تکلیفونه ووري د هغې چې کوم وړې وړې مسلې وي هغه ووري که هغه مسلو کې اتفاقي ورسره مرسته کولی شي نو مرسته وکړي او بیا خپله خبره وکړي او خپله خبره کې دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې بوي یو خبره خو دا وه چې څنګه د خپل قام د تاریخ تهذیب وسایلو او د ژبې خبره په مخ کې بوزي شعور په مخ کې بوزي او دویمه خبره دا ده چې څنګه په سماج کې دننه داسې اداري اترولی شي یا داسې رجحانات را پیدا کړی شي چې خلک د تشدد نه یا د تنازعاتو نه د تنازعاتو حل کولو غاړې ته راشي او دی زور د استعمال نه د مکالمی کلتور غاړي ترشه.
فیصل خان وایي د پاکستان په ګډون د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو سره په تماس کې دی او غواړي چې د تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. دا وخت د فیصل خان سره خواوشا لس زره کسان په دې تحریک کې ملګري دي او دا ټول د باچا خان د فکر په رڼا کې د انسانانو د خیر ښېګڼې، تعلیم او هغوی ته د روغتیا د اسانۍ ورکولو لپاره د هندوستان په بیلابیلو برخو کې کار کوي، د امن په نوم غونډې او لاریونونه کوي او د بیلابیلو مذهبونو خلکو ته بلنه ورکوي چې خپل اختلافات د تشدد په ځای د خبرو اترو او مکالمې له لارې هوار کړي. اوردونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونې به د عدم تشدد کاروان دی او بل مبارز د ژوند او کار باړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
زرے رات تراوڑا الوزم و زرے رات تراوڑا په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم.